کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پرونیو خبرو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي. دا چې نوموړي د اسلامي هیوادونو کانفرانس ته څه ویلي جزئیات یې درکوو. طالبان بیا دا کانفرانس له لاسته راوړنو ډک بولي.
ډېر ګټور کانفرانس و چې د اسلامي ملک هغه مثبت پیغام چې د نړۍ د هیوادونو خصوصا د اسلامي هیوادونو په وړاندې لري هغو ته اطمینان او ډاډ ورکړ سو.
ملګرو ملتونو یوه میاشت کې افغانستان ته څه باندې 100 میلیونه نقد ډالر ورکړي.
UNDP، یونیسف، یونیسیار دغه نورې موسې ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته بېرته حسابو ته انتقالوي.
او کندوز کې د شاتو تولیدات ډېر شوي دي.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باقاعده د شات تولیدوو. په دې وروستیو کې زمونږ پېر او پلور ډېر کمرنګه شوی دی.
د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د یو نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس مې همکار احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې د کجکی بند د بیا فعالېدو خبر ورکوي او په فلیپین کې د سمندري طوفان له کبله د مړو شمیر له 200 واوښت. بشپړ خبرونه. د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکلی. د افغانستان لپاره په اسلام آباد کې د او آی سی له ځانګړې غونډې وروسته د دې سازمان سکرتر جنرال حسین ابراهیم طه خپل نږدې همکار طارق علي بخیت د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ونوماوه. د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د یو ورځنۍ فوقالعاده غونډه د سعودي عربستان په نوښت پرون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په کوربتوب جوړه شوه چې له افغانستان سره پر بشري مرستو ټینګار پکې وشو. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اسلامي همکاریو د سازمان پرونۍ غونډه مهمه او رغنده بللې ده. ښاغلي ویست پر خپل ټویټر لیکلي داسې دې ناستې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې له هغې ډلې د بشري مرستو لپاره د یو صندوق جوړول او د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي استازي ټاکل د یادونې وړ دي. ویست زیاتوي چې متحد ایالات د افغانستان په تړاو د او آی سي له دریځ او همکاریو څخه تود هرکلی کوي. د اسلام آباد په غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو مالي صندوق پر ایجاد موافقه وشوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې په پای کې ویل چې دا مالي صندوق به د اسلامي پراختیایي بانک تر چتر لاندې تنظیمیږي او له نورو اړخونو او نړیوالو سازمانونو سره په همغږۍ کې به له افغانستان سره د بشري مرستو یو کانال وي. د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې د هلمند د کجکی بند د بیا فعالېدو خبر ورکوي. د افغانستان ملي ټلویزیون راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت مرستیال رئیس الوزرا عبدالسلام حنفي په دې اړه له ترکیې څخه له راغلو سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې خبرې کړي. د راپور له مخې یوه ترکی ساختماني شرکت ویلي چې د کجکی د برېښنا بند د رغونې چارې د بشپړېدو په حال کې دي او پر روان هجری لمریز کال کې به د برېښنا تولید ته چمتو وي. راپور زیاتوي چې د کجکی د لومړي فاز چارې چې د نوې فابریکې جوړول او د توربینونو نصبول پکې شامل دي په سلو کې 2 نوي بشپړې شوي او د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې به د 3.5 میګاواټه برېښنا د تولید د ظرفیت په لرلو سره فعالیت پیل کړي او له اپریل وروسته به یې 3 واړه توربینونه د 100 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. د طالبانو د حکومت له راتلو سره رغنیزې چارې په ټپه درېدلې او که دا پروژه بشپړه شي نو دا به د طالبانو په واکمنۍ کې لومړنۍ لویه رغنیزه پروژه وي. د افغانستان کرکټ بورډ په آسیایي لوبو کې تر 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو ګډون مهم بولي. د افغانستان لوبډله تر تمرینونو وروسته په دې مسابقو کې د ګډون لپاره پرون متحده عربي اماراتو ته ورسېده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
افغان کرکټ نن لسکلنو ډله به په عربي متحده اماراتو کې په آسیایي جام کې ګډون وکړي چې په ټوله کې په دې سیالۍ کې اته هیوادونه ګډون لري. او همدار حضرت ویل شم چې افغان کرکټ نن لسکلنو ډله به د 2023 کال د جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه له عربي متحده امارات څخه د ویسټ انډیز په لور سفر وکړي.
ښاغلی هوتک وایي په ویسټ انډیز کې به د کرکټ تر نولس کلنو د کم عمره لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي. د آسیایي جام مسابقه را روانه پنجشنبه پیلېږي چې د دسمبر پر 1 ختمیږي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. په فلپین کې د سخت سمندري توپان له کبله د مړو شمیر له 200 واوښت. چارواکو نن وویل چې 250 کسان لا درکه دي او له یو شمیر ولایتونو او مرکزي ښارګوټو سره اړیکې پرې شوي. د فلپین ملي پولیس وایي لږ تر لږه 280 کسان مړه شوي او 209 نور ټپیان دي. د بیړنیو خدماتو د ادارو کارکوونکي لرې پرتو سیمو ته رسېدلي او دا ویره شته چې د تلفاتو شمیر تر دې لوړ شي. دا طوفان د جمعې په ورځ د دسمبر په 18 په فلپین کې پیل شو. ډیری کسانو د ونو د لوېدو د دیوالونو د نړېدو په سیلاب کې د ډوبېدو او د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې مړه او ټپیان شوي دي. او د امریکا د ساري ناروغیو لوی متخصص ډاکټر انتونی فاوچی خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د چټک خپراوي له کبله به خلک سخت ژمی په مخ کې ولري. هغه پرون وویل چې اومیکرون د سرایت غیر معمولي وړتیا لري او په ټوله نړۍ کې خپره ده. فاوچی د متحدو ایالاتونو NBC تلویزیون ته وویل چې روغتونونه به له ډېر فشار سره مخامخ وي، په ځانګړې توګه د هیواد په هغو سیمو کې چې د کورونا ضد واکسین کچه پکې ټیټه ده. هغه یو ځل بیا له امریکایانو وغوښتل چې واکسین ولګوي. له هغه وخته چې اومیکرون لومړی ځل په جنوبي افریقا کې د نومبر په میاشت کې وموندل شو، د کورونا وایرس دا نوې بدله شوې بڼه د نړۍ لسګونو هیوادونو ته رسېدلې چې له کبله یې دولتونه اړ شوي بېلابېل سفري محدودیتونه ولګوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن سبا ملت ته وینا وکړي او د وینا ډېره برخه به یې د واکسین پر پلانونو متمرکزه وي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو .com. راځو د غرمنۍ خبری خپرونې د سر موضوع ته. د پاکستانی صدراعظم وروستیو څرګندونو چې زده کړو کې د نجونو پر وړاندې محدودیت د افغانستان کلتوري مسأله بللې، په سیاسي او ټولنیزه کچه پراخ غبرګونونه راپورته کړي. له افغانستانه د وتلي ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امر الله صالح عمران خان ته په غبرګون کې ویلي له زده کړو لرې او له ځانه بې خبره ټولنه په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیکو برنامو یوه ده. مخکنی ولسمشر حامد کرزي هم عمران خان غندلی، د هغه خبرې په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل بللي او ترې غوښتي چې د افغانستان استاز ولیدې نه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د عمران خان پر وړاندې توندې څرګندونې شوي او د طالبانو پر چوپتیا هم نیوکې شوي. دا چې دا غبرګونونه څه دي تفصیل له خپل خبریال اورو چې دا مهال راسره سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ له پرون راهیسې دا غبرګونونه راځي په ټولنیزو رسنیو کې څه دي د سر ټکي پکې
سر ټکی لودین صاحب لدې پیلېږي چې ښاغلي کرزي ورسره لدې چې عمران خان دا خبره وکړه چې د زده کړو په برخه کې او همدارنګه د بشر د حقونو په برخه کې مسایل ورګرځي د ټولنې کلتور ته، او بیا دا مسایل د افغانستان په کلتور پورې تړلي و بلل. لومړی کس ښاغلی کرزی و چې په سیاسي کچه باندې عمران خان وغنده او ویل چې دا د افغانانو ترمنځ تفارقې اچونې هڅه ده، حتی د افغانانو ترمنځ دا توهین و بلل. ښاغلی کرزي عمران خان ته توصیه وکړه چې د افغانستان پر خلاف له تبلیغ په کورنیو چارو کې له لاسوهنې او د افغانستان په استازولۍ له خبرونه ډډه وکړي. خو طالبان چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په همدې غونډه کې ناست و لا یې غبرګون نه دی ښودلی او تروسه چپ دي. ګڼو نورو سیاسیونو هم عمران خان غندلی. له دې ډلې د افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه پاکستان ته په ځواب کې لیکلي له زده کړو لرې له ځانه بې خبره ټولنه چې په افغانستان کې اوسي دا د پاکستان له ستراتیژیکو برنامو څخه ده. هغه څه چې ترلاسه کولو لپاره یې د ده له قوله اوس عمران خان دا ډول څرګندونې کوي. خو ښاغلی صالح د عمران خان د خبرو په اړه د افغانانو دریځ سخت ستایلی دی او زیاتوي دا د افغانانو د پایدارۍ نښه ده. د ښاغلی صالح په دې لیکنه کې د طالبانو ضد هم سختې خبرې لیکل شوي او دوی د پاکستان ملیشه بللې، هغه چې طالبانو تل رد کړي دي. په ټولنیزه کچه هم د عمران خان خبرو افغانان غوسه کړي دي. له دوی دوو تنو سره ما خبرې وکړي، یو یې زاهد او بل خالد سنگر دی. دوی نظرونه واورو.
د پاکستان د لومړي وزیر سرګندونو ټول افغانان خپه کړي دي او دغه سرګندونې هیڅ منطقي بڼه نه لري، ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه ناخبره ده. افغانانو سل کاله وړاندې نجونو او هلکانو ته ښوونځي پرانیستي وو. زده کړو سره د افغانانو علاقه له پخوانه څرګنده ده.
خورا ډېرې بېلګې لرو چې افغانان او افغان مېرمنې د تحصیل په برخه کې نه دا ډول نظر لري او نه دا ډول حقیقت دی.
پرولیز رسنیو کې هم لدون صاحب خپل اړه باندې ډېرې لیکنې شوې دي. ما د دوو مشهور لیکوالانو او سیاستوالو له ډلې دوه انتخاب کړ. یو لیکوال او شنونکی عصمت خانی دی، هغه عمران خان ته په ځواب کې لیکلي چې افغان کلتور کله هم د ښځو د زولنو او زنځیر کلتور نه دی. افغانان د ښځو په پړونو کې قتلونه او مرګونه بخي. دغه په خبره افغانان د ښځو ته د ناموس په سترګه ګوري او له دیني مقدساتو وروسته ناموس مقدس دی. په خیبر پښتونخوا کې میشت سیاستوال افراسیاب خاطر بیا د عمران خان د خبرو په اړه د پښتو هغه مشهور متل را نقل کړی دی چې وایي خواره شي هغه مینځه چې د مینځ په خوله کالي مینځي. هغه زیاتوي د عمران خان خولې ته څوک اهمیت نه ورکوي، نو ژر به یې دا دسیسه هم لکه د نورو په څیر شنډه شي.
ډیره مننه کور مو ودان د ازادي راډیو خبریال و چې د عمران خان پرونیو څرګندونو ته د خبرګونونو په اړه راته ویل. عمران خان دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو کانفرانس په پرانیستون کې وینا کې کړې دي. د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو دا غونډه پرون په اسلام آباد کې ترسره شوه چې پکې د افغانستان سره په بشری مرستو او د غرض د افغانستان لپاره د وچی صندوق پر جوړولو هم سلا وشوه. طالبان دا غونډه ګټوره بولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشری بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د بحث لپاره د اسلامي همکاریو سازمان رابلل سوې فوق العاده غونډه پرون وخته پای ته ورسېده. دغه یو ورځنۍ غونډه چې په اسلام آباد کې وسوه او د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پکې برخه اخیستې وه، له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو مالی صندوق پر ایجاد پکې موافقه وسوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې په پای کې وویل دغه مالی صندوق به د اسلامي پراختیایي بانک تر چتر لاندې تنظیمېږي چې له نورو ډلو او سازمانونو سره په همغږۍ له افغانستان سره د بشری مرستو یو کانال وي. دې غونډې ته چې د سعودي عربستان په غوښتنه جوړه سوې وه، د دوه ویشتو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د څه باندې 500 هیوادونو او سازمانونو استازي ورغلي وو. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې راغلي چې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره مهمه ده چې افغانستان خپلو مالی سرچینو ته لاسرسی ولري او د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو کنګل سوې شتمنۍ د خوشي کېدو لپاره پر واقعي لارو چارو غور وسي. پر کابل د طالبانو د حکومت له واکمنېدو را وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړې ده. په غونډه کې د افغانستان څوکۍ چې درې رنګه ملي بیرغ یې هم مخې ته ایښول سوی و تشه پاتې وه او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته جلا څوکۍ ورکول سوې وه چې کوم بیرغ ورسره نه و. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي توماس ویست کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل د غونډې په څنډه کې د طالبانو او امریکا هیئتونو په خپلو کې مخامخ خبري وکړې. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې پرونی غونډه د افغانستان شرایطو ته په کتو ګټور وبلله.
ډیر ګټور کانفرنس وو. د اسلامي همکارو د سازمان چې اسلامي هیوادونه غړي دي په دې کانفرنس کې ګډون درلود. په علاوه په څو نور هیوادونو هم ټول هیوادونو په کانفرنس کې د اسلامي امارت لخوا نه پیغام ورسول سو. د اسلامي امارت هغه مثبت پیغام چې د نړۍ د هیوادونو خصوصا د اسلامي هیوادونو په وړاندې لري او هغو ته اطمینان او ډاډ ورکړ سو. په جلا جلا توګه هم د کانفرنس ګډونوالو سره لیدنې کتنې وسوې.
د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې څرګنده نسوه چې د افغانستان لپاره څومره اندازه مالی مرسته په پام کې نیول سوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع ته هم اشاره ونه سوه، هغه څه چې طالبان یې له میاشتو راهیسې غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په دې خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دویم نیمایي اونیز بحث ته ځانګړې شوې د اسلام آباد د پرونی غونډې په اړه پکې خبرې کوو. میلمانه هم رابلل شوي دي. هیله ده چې دا په زړه پورې اونیز بحث هم را سره واوري. اوس به مخکې له دې چې نورو مسایلو ته ادامه ورکړو د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په هلمند کې د کجکی د اوبو بند چارې 2% بشپړې شوې او د راتلونکي 2022 کال په لومړیو کې به د لومړني تریبیون فعالیت پیل شي. د ترکیې هیواد د سوداګرۍ شورا پلاوی تیر ورځ ناوخته کابل کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال سره په لیدنه کې ویلي د کجکی بند لومړی تریبیون 33 میگاواټ د برېښنا د تولید ظرفیت لري. د ارګ لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ترکیې پلاوی دغه شان د کجکی بند شاوخوا کې یو شمېر فابریکو ته د فعالیت د زمینې برابرونې خبره هم کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د 2022 شتم کال د اپریل میاشتې پورې به د کجکی بند درې وړه تریبیونونه فعال شي چې هم مهاله به د 100 میگاواټ برېښنا تولید ولري. په اعلامیه کې د طالب چارواکو له لوري ترکیې پلاوي ته د پوره همکاري او امنیت ډاډ ورکړل شوی دی. د کجکی اوبو بند او یو شمېر نورو پروژو د بیا رغونې تړون په 2019 کال کې د ترکیې اپریکل او شاوخوا واوې ودانیز شرکتونو ته ورکړل شو. د افغانستان د زنغوزیو د صادراتو ټولنه د زنغوزیو لپاره د ښه بازار غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تېر ورځ ناوخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د زنغوزیو دغه سوداګرو د دې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې ادعا کړې چې پاکستان د افغانستان زنغوزی په خپل نوم نړیوال بازار ته صادروي. د خبر پاڼې په حواله دوی غوښتنه کړې چې د افغانستان سوداګر په ځانګړي ډول د زنغوزیو سوداګرو ته د هوایي دهلیزونو ترڅنګ د ځمکې له لارې هم نورو هیوادونو ته د صادراتو زمینه برابره شي. په خبر پاڼې کې راغلي چې د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونې چارواکو دغو سوداګرو ته د دوی د ستونزو د هواري په برخه کې ډاډ ورکړی. مخکې تر دې د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته ویلي وو پلان دا دی چې سږ کال تر 10,000 ټنه زنغوزي بهر ته صادر شي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هوایي دهلیز له لارې چین ته د زنغوزیو صادرات د لړم میاشتې په شپږمه نیټه پیل شو چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د عقرب تر 8 نیټې پورې د صادراتو کچه 1550 ټنه ته رسیده. او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 99 افغانۍ اتیا پوله، یو ایرو 130 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پوند 116 افغانۍ 10 پوله، یو سویډي یال 25 افغانۍ 150 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي کلدار 1128 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ.
د افغانستان بانک وایي ملګرو ملتونو په وروسته یوه میاشت کې له افغانستان سره د 102 میلیون ډالرو نقدي مرسته کړې ده. دغه بانک زیاتوي چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوي دي، خو وروسته به دغه بانک دلته د ملګرو ملتونو پر موسسو ویشي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
هغه معلومات چې د افغانستان بانک آزادی راډیو ته ورکړی دي، د ملګرو ملتونو سازمان تروسه له افغانستان سره 15 جوپې نقدي مرسته کړې دي. په دې مرستو کې د ډالر 214 میلیونی، 29 میلیونی او 23 میلیونی جوپه شامل ده چې دغه سازمان په ورسته یو میاشت کې افغانستان ته لیږلې دي. د افغانستان بانک ویاند حسیب الله نوري آزادی راډیو ته وویل چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې دي. ښاغلی نوري وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته د حل یوه مناسبه لار پیدا کړي.
د افغانستان بانک هڅه کوي څو د هیوادوالو د بېوزلۍ او ناچارۍ د مخنیوي لپاره اصولي او اسانه لارې چارې وکاروي او له دې لارې هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د بانکي نظام وضعیت به ښه او اساري اړتیاوې به ژر تر ژره حل شي.
مخکې تر دې د افغانستان بانک په خپله یوه اعلامیه کې ویلي وو ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر اونۍ 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. خو د افغانستان نړیوال بانک د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان سره د مرستو شویو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي. خو د دغه بانک سرپرست اسدالله فیضی ازادي راډیو ته وایي د ملګرو ملتونو لخوا رسیدلې دغه پیسې به په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو په موخه د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو مؤسسو بانکي حسابونو ته ولېږدوي.
د نور اجنسیانو لکه یو ان ډی پی، یونیسف، یونیسیار د غنور موسسه ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته بیرته د حسابو ته انتقالي چې دوی خپل پروګرامونه لري چې وخت یې کوي څنګه یې کوي.
خو پوښتنه دا ده چې بانکونه خنور همشته ولی دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوی. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه د نړیوال ټولنې ده. خاغلی مجاهد وای نړیوال ټولنې تصمیم نیولای چې د افغانستان له خلکو سره خپل مرستې د دولتي بانکونو پر ځای خصوصي بانکونو ته وسپاري. نو له همدې کبله د نړیوال ټولنې مسؤلین او د خصوصي بانکونو له ډلې د افغانستان نړیوال بانک ټاکلی دی.
اصول داسې اوس د وختل دغه پیسې یو آزاد بانک ته لاړ شي، یعنی حکومتي بانک ته نه وي. بیا نو د تنا ای آی بی بانک هم نه ده، نورو بانکونو ته هم موږ ورته ویلي چې باید په منحصر په یو بانک کې نه وي، متعدد لاړ شي. نور وخت کې بیا داسې حکومتونو مرستې کېږي او کېدای شي نور بانکونو له لارې نه اوسي، منحصر په یو بانک کې به نه وي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي طالبان باید نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي چې خپلې مرسته شوې پیسې نورو بانکونو ته ورکړي. اقتصاد پوه شبیر بشیری آزادی رادیو ته وویل
باید نور بانکونو ته هم دا پیسې وارد شي، چې متاسفانه ځینې زموږ بانکونه افلاس ته نږدې شوي ده چې هغوی نجات پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او سازمان غونډې ته په وینا کې وویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی اپیل وي. د په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1.5 میلیون افغانانو سره چې د ژوند د ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي. ملګرو ملتونو روان کال هم په یوه غونډه کې له مرستندویو هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې بشري مرستو ته یو شمېر اړ افغانان غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دا مرستې په عادلانه ډول پر دوی وویشل شي، ځکه د دوی په خبره خلک ډېر بېوزلې دي او په سختۍ سره د ژوند د شپې او ورځې تېروي. امان الله عمر نږدې 4 میاشتې کېږي چې د کابل خیرخانې سیمې د بېځایه شویو په کمپ کې اوسېږي. دوی آزادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې له بشري مرستو برخمن کېږي.
بار بار نشته دوده نشته مرسته کیگی اقدار پاقدار نرسیدی
غریبی حد ته رسیدلی. مونږ که غرمی روڑی خورو شپی تا حیرانیو، که شپی خورو سر تا حیرانیو، ډوډۍ نشته ده. کم کومت بشران دوستانه چې کیږي هغه موږ ته منصفانه نه رسیږي. ډیر خلکو ته همداسې پاتې دي، ډیر خلک دي چې ډوډۍ ورته نه دغه نه کراګانې ډیر شوي دي او یو کرا بل کرا باندې ډیریږي. مونږ څنګه وکړو؟ مونږ د دولت نه دغه غواړو چې مونږ ته ډوډۍ او دغه شی نه برابر کړي.
د نقدي مرستو تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمېر نور هیوادونو د خوړو او روغتیايي توکو په شمول په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاري کړې ده. افغانستان ته د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته امریکا د افغانستان 9.4 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړې دي. په دې سره د طالبانو حکومت او د افغانستان خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په وار وار له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادي او د افغانستان خلکو ته دې وسپاري. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې مخکې وویل چې کنګل شوي پیسې د افغانستان د خلکو حق دی او باید ورکړل شي، خو امریکا په وار وار د دوی دا غوښتنه رد کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي وروستی ځل په دې اړه ویلي وو یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړي په خبره دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي.
د افغانستان په اقتصادي مسایلو کې پاتې کیږو. په کندز ولایت کې په روان کال کې 1.5 ټنه شات تولید شوی او دغه راز په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو د پالنې او روزنې کاروبار هم غوړېدلی دی، خو د شاتو تولید شوی توکي بازار نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
په کندز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسېدونکی 40 کلن محمد مصفا له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږکال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولاتو کې هم د برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصل نه میخره. از امارت اسلامي میخوایم که برادر هم
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفي اغیزه کړې. زموږ پیرودونکي بیخي کم شوي، څوک شات نه اخلي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي ترڅو د افغانستان افغانستان شات بهرنیو بازارونو ته لار پیدا کړي او زموږ ستونزې هوارې شي. دلته خلک پیسې نه لري چې شات واخلي.
پنځه دېرش کلن فیض الله د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له اووه کالو راهیسې د شاتو مچیو پالنې او روزنې ته مخه کړې او له امله یې اقتصادي حالت ښه شوی دی.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو. پخوا له قندوز څخه نورو ولایتونو ته حتی بهرنیو هیوادونو ته به مونږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډېر کمرنګه شوی دی. دومره خاص صادرات مونږ نه لرو، خو تولیداتو کې هېڅ کم کمالی نه دی راغلی. تولیدات مو هماغه د پخوا په څېر دي.
د دغه ولایت د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکی 28 کلن امید مرادی وایي د شاتو مچیو سل صندوقونه لري او سش کال یې ورڅخه زر کیلو خالص شات ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې اوس مهال په بازار کې یو کیلو خالص شات 1500 افغانۍ قیمت لري.
انواع و اقسام اصل ما داریم، از ولایت بدخشان است و از تخار است، از قندوز. پیش از او کار اصل خوب
موږ دلته ډول ډول شات لرو. د بدخشان، تخار او کندوز تولید شوي شات له موږ سره موجود دي. پخوا د شاتو بازار ښه و، خلکو له موږه شات اخیستل، خو د نظام بدلون سره زموږ کاروبار هم خراب شوی، ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د شاتو پیرلو توان نه لري. اسلامي امارت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
او د اصلو تولید په کندوز کې 2000 کیلو اصل په 1400 کال کې 1400 کې تولید شوی سي مقدار 10 ټنه کې ټول او بیا وختن په وختن د مسشو فارمو ته د موږ عمله ورزي بیا غو مشکلات لنزین اوري کوم همکاري ضرورت یا غور سره کوي.
د ښاغلي حسن په خبره په دغه ولایت کې د شاتو د بازار موندنې په خاطر د شاتو مچیو درې کوپراتیفونه جوړ شوي او فعالیت کوي. د مچیو د روزنې فارمونه او د شاتو تولید د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شاتو مچیو لرونکو لپاره د عواید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ پر مرکز سربیره د دې ولایت په خان آباد، چهاردرې، قلعهزال، امام صاحب او دشتشرچی ولسوالیو کې د شاتو مچیو فارمونه موجود دي. د فارم لرونکو په وینا د شاتو مچۍ خپل خوراک د صحرایي ګلانو او بوټو سربیره د سیج، سنځلې، عکاسي، د شکرو او د غراز د نورو ونو لوپاڼو او ګلونو څخه برابروي او په یو کال کې 2 ځلې حاصل ورکوي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه د وردګ نه د سب تماس کیم. دلته د یونیسف د خانم مسکینانو خلکو ته، معیوبو خلکو ته د کومک و پروسه رغلې وه، خو د یونیسف هغه کارکوونکی ډېر پټ په دو کلیو کې تاو شوی، چېرته چې خپل خیښ او دوست او قوم و هغه یې نیولي، او با وجود چې هغه ښه دارا واله، دوکانداران دي، موټر واله دي، او هغه څوک چې معیوبانم دي او مسکینان دي، هغه یې تپریسی دي، سخته به انصافی کړی ده. ډېر معلول او غمګین دي خلک په دو باندې، ډېر افسوس په مایسه شو. السلام،
زه انزرګل د هلمند ولایت څخه زه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې داسې اصراري حالت راغلی دی چې نه دولتي ماشونه شته، چې موږ ته راکې دا درې میاشتې کېږي چې ماشونه نشته. اوس په دولتي اسرائیلو کې پراته دي چې نمرې نه لرو، هم دوی راځي دغه تعمیران زموږ څخه اخلي او خپلو خپلوانو ته یې ورکوي، هغه کسانانو ته یې ورکوي چې دوی یا د دوی سره په جنګ کې یا ځانمرګي ورسره کړي. دا ټول دوی داسې لږه درګه ایښې ده چې د دوی مشران ورباندې خبر دي که نه دي. هر زور واقع راځي، هر سړی ته درېږي، او د اسرائیل څخه خلک په زوره باسي. د یوې خوا څخه ماشونه نهسته، عیال مفتجاړي چې یو شی ورته برابر کړو، د بلې خوا څخه دوی موږ باسي، نه نمرسته، نه ځای سته. دا زما خبرې تر لوړو مقاماتو پورې ورسوئ چې د هلمند کې ډېره بده حوزه روانه ده. وسلام.
دا
دعوت یم پکتیا ولایت نه مشکل انداز چې بهستان اړې باشه بګی کار نه کوي او تاسو نه هیله کوئ د شبکې رو کې او سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس نیمې بجې شوې وړاندې